دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده. د شاهین مونیریما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې په خپرونه کې حال درکوو چې نن د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. په اسلام آباد کې د قومي امنیت په موضوع ټولګندیزه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې څوک څوک برخه اخلي او د دغه ایجنډا څه ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان نور هم مرسته غواړي د طالبانو د خوشي کېدو په حواله باندې، او په شمالي وزیرستان کې سیلابونو تاوان اړولی دي. نور پورنه هم لرو کړمبه د بوریوال کاکړنا د دې خبرونه.
لمړی د دې سات د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. په خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو د امن کمیټې 15 غړي وشلې او یو شمېر یې تښتولې دي. او افغان چارواکي وایي د امریکایي استازي دا خبره غلطه ده چې ګواکې په افغانستان کې ولسي جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. شغلې ممنون حسین یو کاروباري کس او د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دی. د لاهور وروسته د چی پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوریت توګه د ټاکل سوی ولسمشر په توګه خپل قانوني 15 کلنه موده سرته ورسوله. آصف علي زرداری پرون په داسې حال کې د ولسمشر له دفتر څخه رخصت شو چې په اعزازي توګه ورته ګارډ آف اونر ورکړل سو. تر دې وړاندې په پاکستان کې کوم جمهوري ولسمشر خپل عیني موده نه و پوره کړې، او هغوی به یا خو لرې کړل سوي وو، یا به له ملکه پر وتلو مجبور کړل سوي وو، او یا به پانسۍ ورکړل سوي وو. د پاکستان پیپلز ګوند تر څنګ سیاستوالو او د سیاسي چارو کارپوهانو د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري خپل عیني موده سر ته رسول په ملک د جمهوري ودی په لړ کې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. په خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو د امن کمیټې 15 غړي وژلي او یو شمېر نور تښتولي دي. د خیبر ایجنسۍ یو سرکاري چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډې په شلو برسمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ پنشته کې د امن کمیټې 15 غړي وژل شوي او یو شمېر وسلوالو تښتولي دي. د خیبر ایجنسۍ په باډسمه کې له تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او هلته وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال وایي چې د بدامنۍ له کبله په دې سیمه کې زیاتره تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي. دی وایي له دې سیمې په زرګونه خلکو کډې کړې دي چې زیاتره د جلوزو په کډوال کې میشته. د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو غونډه پیلېږي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیران او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم ګډون وکړي. د نن پیلېدونکې د ټولو ګوندیز کانفرنس مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې ویان صدیق الفاروق د یک شنبه په ورځ د دې ګوند غونډې پاړه مشال ریډیو ته وویل
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہے قومی سلامتی پالیسی
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا قومی سلامتی په اړه کې دی، او په قومی سلامتی کې د ملک نه ترهګری او انتها پسندی ختمول دی، نه علاوه په خارجه پالیسی کې بهتری راوستل او اقتصادي پالیسی باندې به خبرې کیږي. د لړکی مونږ هغه ټولو ګوندونو سره رابطه کړي دا کم چې پارلیمان کې موجود دي چې مشران یې پکې ګډون وکړي. دی نه علاوه متعلقه ادارو چارواکي هم مونږ را بللي، او وزیر اعظم به هم په غونډه کې موجود وي. او چې کومه مسوده په اتفاق سره تیار کړی شو نو هغه به بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تنه منظور کړو، او دا شان به هغه بیا یو کامی پالیسی جوړ شي.
د یادونه وردا چې تر دې وړاندې هم د سیاسي ګوندونو لخوا داسې غونډې سوي وي خو څه نتیجه نه ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ جیمز ډوبینز هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې په افغانستان کې ولسي جګړه روانه ده. ایمل فیزی پرون په یو بیان کې ویلي چې کچیرې په افغانستان کې رښتیا یو ولسي جګړه روانه ده، نو بیا خو د هغه په وینا امریکا د ترهګرۍ پر ضد نه بلکې ولسي جګړه کوي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی زیاته کړې ده چې په ولسي جګړه کې به د امریکا د پوځي مداخلې ضرورت نه وي. هغه ویلی چې افغانستان د ترهګرۍ ښکار دی او په دې هیواد کې د امریکا او نیټو د شتون معنا دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره هغوی ته د ملګرو ملتونو ملاتړ حاصل دی. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز امریکا ژغ راډیو ته وویل په افغانستان کې بالکل وار له مخه یولسې جګړه ده. افغان چارواکي او نیټو پر هغه څه یو له بل سره اتفاق نه کوي کوم څه چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نیټو په یو هوایي برید کې وسو. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د طالبانو د پنشکولو لپاره په ترسره شوي برید کې 18 وګړي وژل شوي چې درې میرمنې څلور ماشومان او یو لارۍ چلوونکی پکښې دی. د کونړ د پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی ویلي دا برید له هغه وروسته وسو چې د لارۍ چلوونکي طالبانو ته په لارۍ کې ځای ورکړ. خو د نیټو ویاندي آن ماری انیسیلی ویلي دوی د ولسی خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. هغې ویلي چې په دې برید کې د دښمن لس غړي وژلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر میرمنو او ماشومانو برید کول د ټولو منل سوو نړیوالو روایاتو پر ضد کار دی. او د افغانستان د فوټبال لوبډلې نیپال ته په ماده ورکولو سره د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ لو فاینل ته وتلې ده. پرون مازدیګر د جنوبي اسیا د فوټبال په نیمه پایلوبه کې د افغانستان او نیپال د فوټبال لوبډلې یو له بل سره مقابله وکړه. په دې سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم نیپال ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې ستاسو هر کلی کو اوریدونکو په خبرونه کې مو تاسو د پاره د غراپور نه راوړي. نن د پاکستان نوی غوره شوی ولسمشر ممنون حسین د خپل چوکۍ سوګند پورته کړی. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو سره په انخته کې د امن کمیټې 15 غړي وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د قومي امنیت په موضوع ټولګوندیز غونډه نن کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د هغه طالبان خوشي کی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري.
د افغانستان دولت ترجیح دا ده چې دوی راشي دنه افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکارۍ کې په همغږۍ کې د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي.
او وبوري چې په ننګرهار کې اوس هم د مشرانو لخوا ډیرو جنکو ته د زده کړو اجازت نشته.
اندازن داس خويند شته چې هغه امور او پلار خوندورنه مکتب ته نوري دي شته هغه ډیر زړه کېږي چې زه یو ډاکټر شم زه یو انجنیر شم زه یو خون کې شم په غوڼه شي کولای چې خپل زړه ته دوام وکړي.
په شمالي وزیرستان کې د سیلابونو او سیمه کې د امنیت په اړه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونه په پیل کې مونږه په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو. دا وخره سره له اسلام آباد ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. دوه مهم کارونه چې نن کیږي په اسلام آباد کې هغه کې وړومبې دا دی چې د پاکستان نوی غوره شوی ولسمشر ممنون حسین به د خپل چوکۍ سوګند پورته کړي او دوی مداره چې په هیواد کې د قومي امنیت په موضوع باندې ټول ګوندیز غونډه هم نن کیږي. ریاض مساخیل به تفصیل راکړي. مساخیل صاحب تاسو سره مشوي.
ډیر مننه شاهین جان خوار مشي.
مساخیل صاحب پرون د پاکستان د سرکاري میډیا لخوا ویل شو چې نن دا تمه ده چې ولسمشر به د خپل چوکۍ سوګند پورته کړي.
جی بالکل شاهین بیگا د شپې په 12 بجې چې کوم صدر او اسف علي زرداری د هغه چې کوم آئینی موده وا د صدارت هغه ختم شو او دغه شانته هغه چې کوم دنو د هغه مخ کې 15 بجې مازیګر لاهور ته تلو بلاول هاوس ته دغه شانته هغه دغه چوکې پرې شو. د دین اولاندې چې کوم دوه میاشتې اولاندې یو نیمه میاشت اولاندې چې کوم صدرۍ ټاکنه شو په هغه کې د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ممنون حسین هغه بریالي شو او نن به هغه د خپل چوکه سوګن پورته کوي. دغه لړکه باندې نن مازیګر 15 بجه یو دستور کیږي په ایوان صدر کې چې پکې با پخوانی صدران چې پکې اسف علی زرداری هم شامل دي، هغه برازي دغه شانتي پخوانی وزیر اعظم او موجوده وزیر اعظم دغه فوزی چې څونه مشران دي او نور مختلف ملکونو سفیران هغه به هم په دغه دستور کې موجود وي. او دا رنګ با د پاکستان یو جمهوری عمل چې کوم دی د هغه د تسلسل دا یو لړۍ ده چې دینه مخکې کوم حکومتونو هغه د یو جمهوری حکومت نه بل ته وړېدو، او دغه شانتي اوس چې کوم صدارتي مرحله ده نو دا به هم د یو آئینی او جمهوری صدر نه دویم صدر ته منتقل شو. دا رنګ با ممنون حسین د پاکستان د دولسم صدر په حیث باندې د خپلې چوکۍ سوګن پورته کړي.
جی ها، دا راته مو وایي ریاض مستخیل، نن دغلته آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندیز غونډه کیږي، سیاسي مشران برخه اخلي، دغه مو خبر یو چې د قومي امنیت په موضوع باندې د غواړي چې یو قومي امنیتی پالیسی جوړه کی، کم کم سیاسي مشران پکې برخه اخلي، غونډه کوم ځای کې کیږي او په ایجنډا باندې نور څه دي؟
تر څو چې د کمو کمو خلکو خبر ده نو په دې کې خو ټول سیاسي چې څونه هم ګوندونه دي هغه پکې ګډون کوي. پرون چې کومه یو مسله راولاړه شوې وه چې پیپلز ګوند ویل چې دوی خورشید شاه ته خو ویلي دي، خو ولې امین فهیم چونکې د پارټۍ صدر دی نو باید چې هغه ته دا بلنه ورکړې وه، او هغه ته اوسه پورې دا بلنه نه ده ورکړې شوې. خو بیا د هغې وروستو پرون ماښام چودري نثار علي خان هغه ته بلنه ورکړه او دغه شانتې پیپلز پارټۍ ته هم دا خبر ورسېده. خو شیخ رشید احمد او اعجاز الحق هغه چې په دادی ګوندونه یو یو سیټ لري په کمی حمله کې نو ویل کیږي، بلکې شیخ رشید په خپل دا ګیله هم کړی دا چې یوازې زمانه بلکې نور هم داسې ګوندونه شته چې هغه ډیر لږ اکثریت لري په قومي حمله کې، نو هغه ته بلنه ورکړل شوې ده. بیا مونږ ته ولې نه ده، خو تر څو چې د ایجنډې خبر ده نو په دې کې خارجه پالیسی او دغه شان د معیشت سره سره قومي سلامتی هم په دې ایجنډه کې شامل دي چې په هغه به غور کیږي. د چودري نثار علي خان څوک چې داخله وزیر دی د هغه وینا وا چې پرون په یو پریس کانفرنس کې چې دی کې با ڈی جی آئی ایس آئی یا کوم د استخباراتي ادارې مشر دی، نو هغه به ټولو ګډون کوونکو ته خبرونه ورکوي چې دا وخت په ملک کې کوم امنیتي صورت حال روان دی، کومه ناامني ده. او دغه شانتي فوزي مشر اشفاق پرویز کیانی هغه به هم خطاب کوي دغه غونډې ته. خو د دې سره سره د تحریک انصاف ګوند چې کوم مشر دی عمران خان هغه وایي چې زبر سلور شرطونه یا سلور خبرې د دغه ایوان مخې ته یا کوم د غونډې چې کیږي د مخې تقدم چې په هغه کې یو خدای د چدی با د پاکستان به د امریکا د جنگ نه روزي، دوی مدا چې د طالبانو د وسلوالو سره به مذاکرات کوي ځکه چې د دینه تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا صوبه متاثره کیږي. او دریم خبره دا چې د هغه د مشرانو د قبایلی مشرانو سره به مفاهمتي او د جوړجاړي لپاره خبرې اترې کوي. او څلورم بیا اخیری خبره دا ده چې کم خلک مذاکراتو ته نه کینی، خبرو ته نه کینی او نه مني خبره، نو بیا که د هغې خلاف اپریشن کیږي خو هغه بوم دا غین رستو چې کمه ټولې د مذاکرات وسه به دی او کی او نکی ګنو بیا اخیری اپشن به بیا هغه د مذاکرات وي. جی
اخیری اپشن به د مذاکرات وي، عملیات وي،
د عملیات وي.
ډیر مننه ریاض مستخیل او ډیر خورز د لغړ
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو سرزو د خیبر قبایلی سیمه ته چرته شه د تازه راپورونو تر مخه د امن کمیټې د غړو او سلوالو طالبانو ترمنز انخطی شوې دي چې په نتیجه کې د امن کمیټې 15 غړي وجل شوې دي. تفصیل با په سیمه کې موجود د خپل همکار نخلو ملګری د دې پیښې تفصیلات څه دي؟
جی شاہین، دا خیبر جن سے دا پریسیڈنٹ پر دفتر کی او سرکاری چارواکی خپل نوم نه خوځل په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د باډي په سلوبر سیمه کې د وسلوالو د امن کمیټې په هرو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د امن کمیټې 15 غړي ووژل شول او وسلوالو د امن کمیټې یو شمېر غړي د ځان پر اړول وښول. د سلوبر سیمه خلک وایي چې او دلته د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مرکزي ویان د خبریالانو ویلي دي چې دوی د سلوبر دغې پیښې سره تعلق نه او نه هم دوی د امن کمیټې په بېغړو باندې دغه بد ترسره کړی وایي. لشکر اسلام چې کومه ناتالوکي ده دا پدا سے حال کی مخی تغازی چی تیرو دو میاشت کی امنیتی زواکونو او لشکر اسلام تر منزا پدی سیمائی کم لخطا نرا شوی او لشکر اسلام دا باڑی دا در دلیاری خلاصولو حرکلائی هم کھڑا گو
دغلتا د ډیر مودین فوزی عملیات هم روان دي او ډیر خلک یې ډیر کورنیم به کور کړی دي امنیتی ځواکونه دغلت لارې هم تړل دي دغه به وجود بیا څنګه کیږي چې وسلوال راځي او داسې بریدونه کوي او په ګڼ شمېر کې خلک وژني
سائن بالکل په باډا کې خو تیر څلور کارونو راځي د لشکر اسلام او وسلوال فوزی عملیات روان دي خو په دې وروستیو کې د باډې د لمګودر چې کوم لوی سړک دی دا څلور کاله پس خلاص شوی دی او خلک ورته ډېر خوشحاله دي خو اوس هم دلته ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله د دغې سیمې نه په زرګونه خلک خپلې کډې هم ویستلي دي او دغه خلک د ډېرې مودې راهیسې دغه غوښتنه کوي چې د دوی بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه خلاص کړی شي او دوی دې
ډیر مننه کوم او ډیر خبر زده غواړم
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سرزو پی خبر تا او پی خبر کی مونږ سره د ټلیفون د لارې ملګری دی زمنګ همکار خالد خان خیشګی خیشګی سره تاسو ستړي مو شوې ما صاحب د حج د پاره د خلکو د تګ لړۍ پیل شوې ده او زما خیال دی چې د پېښور د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ نه ځینې هوایی چې کوم مطلب جازونه ځي د هغې فلایټ شروع شوې دي څه تفصیل دی په دغه اړه باندې
بالکل شاهین تاسو ټیک د خیبر پښتونخوا نه او د ټولو هیواد نه د حج دغه پروازونه یا دغه جهازونه الوتل کې پیل شوي دي او پرون د پېښور باچا خان ایئرپورټ کې مې چې تاسو خبر وکړه نو لومړی پرواز د حج څخه لومړی پرواز په دغه کې 300 او 800 د پېښور حج ډایرکټریټ د چارواکو په وینا 300 او 800 په لومړي فلایټ کې په لومړي پرواز کې د سعودي عرب جدې ښار ته روان شو او دغه لړۍ د پرون نه پیل شوه دا به ووایم چې د خیبر پښتونخوا د پېښور باچا خان هوایي ډګر نه به سخت کال دغه د حجیانو شمېره 28,000 حجیان به ځي او دغه به دوه جهازونه دوه پروازونه به د ورځې وي نو دغه پرون چې کومه لړۍ پیل شوه دا به تقریبا د چارواکو په وینا 15 ورځې پورې وي چې دغه کې 8 زرا حجان چې هغه د خیبر پښتونخوا او بیا د شبالي سیمونه چې کوم د حج په نیت روانېږي نو دوی به د پېښور حج دي او د هلته به خپل پاسپورټ یا خپل چې کوم دستاویزات دي هغه به ترلاسه کوي او بیا دوی ته به محسوس ویکسینیشن کېږي دوی ته به ټیکې کېږي لکه څنګه د هیپاټایټس ټیک چې یا نو گردن طول نور بیمارو دا تکی کی گی زین خلق چکم نزدی خلق کی آغی خو دغل تا رجسٹریشن نو کی اگر او دا کمنٹ دا سریزا سرلا سکی او گیا لاشی نو دا پرواز نا سلو گنت مخ کی لاشی دا چارواز پرانا ہو چکم دا لر لر نا دا سوات دا دیر اسمیل خان یا دا کبالی سمون نازین نو آغی پا دا پیخور حیات آباد حاجی کیم کے دغل پر کی گی دا حاجی کیم نا پا خصوصی بسون کے پیخور ایرپورٹ پر آوستی شی او بیا دا آغا دینا دا محسوس جازونا چکنگا چی ما خبر ہوکا پروازونا دا حج فلائٹ چی زیاد سر پکی دا پی آئی ای دا پیخان انٹرنیشنل ایرلائن او زینی شخصی پروازونا جازونا دی آغا با دا کی نو دا لرے پرون پیل شوا او دا با سینجی دی شروع دی پوری وی
ډیر مننه خالد خان او ډیر خبر زده غواړم
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سره زمونږه بلې موضوع ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د واک 15 کاله پرون پوره شو او نن تم کیږي چې د هیواد نوی غوره شوی ولسمشر ممنون حسین با د خپلې چوکې سوګند پور تخي په دغه اړه باندې د فرانس پریس خبری ایجنس ته راپور مهم ټکی رضوان مراد ناورو.
آصف علی زرداری په دیموکراتیکه توګه ټاکل شوی د پاکستان د تاریخ لومړنی ولسمشر دی چې د واک 15 کال پوره کړی دی. ل جیو نیوز تلویزیون سره په خبرو کې زرداری ویلي هغه نه غواړي چې د پاکستان صدر اعظم شي، بلکې د هغه په وینا د صدر اعظم له څوکۍ څخه د هغه لپاره د ګوند مشري کول مهم او غوره کار دی. جنجالي شخصیت لرونکي زرداری با چې یو محل د مالی فساد په قضیو کې په یو لس کال بند هم محکوم شوی، په داسې حال کې د پاکستان د واک چارې پریږدي چې د هیواد د انرژۍ، اقتصاد او طالبانو د وسلوال فعالیت له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د جمهوري ریاست ویان فرحت الله بابر وای آصف علي زرداری به لاهور ته انتقال شي، چیرته چې به نوموړی د نوي سیاسي هڅې پیلوي او د پیپلز ګوند په اوسني جوړښت به چې د بوټو او زرداری کورنۍ تر زیات اغیز لاندې دی له سره غور وکړي. آصف علي زرداری د 2008 میلادي کال د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان د ولسمشر په توګه ټاکل شوی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د افغانستان غوښتنه دا ده چې له بند څخه خوشي شوي طالب مشران باید د هیواد تراشي او د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. په دغه اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې
د پاکستان له زندانونو څخه د وو طالب مشرانو له خوشی کېدو نه وروسته کابل له اسلام آباد نه غواړي ترسو هغه طالب مشران له بند آزاد کړي چې د سولې په خبراتورو کې مهم رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په څیر مهم طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي. خاغلی موسازی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي سپارل شوي.
د طالب مشرانو د خلاصېدو په صورت کې د افغانستان دولت ترجیح داده چې دوی راشي دنه افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکاري کې په همغږي کې د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي او په دې کې مثبت نقش ولوبوي.
پاکستان د شنبه په ورځ و تنه طالب مشران له خپل زندانونو څخه آزاد کړل. په دې طالب مشرانو کې مولا منصور داد الله، سید ولی عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو هغه طالب مشران په آزاد شوو طالبانو کې نه دي شامل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر کې یو مهمه غوښتنه وه. په عین حال کې د طالبانو د جیش المسلمین د پخوانی ډلې مشر سید اکبر آغا د پاکستان له زندانونو څخه د دې طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبراتورو لپاره ګټور بولی. خو ښاغلی اکبر آغا وایي چې تر دې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې موافقه نه وه شوې چې له بند نه آزاد شوي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي.
هغه دا پریکړه سره کړې وه چې دا خلک خودي مختار دي، که په پاکستان کې گزاره کوي او که په افغانستان کې گزاره کوي، او که د دوی دا خوښي چې د افغانستان او پاکستان ماورا په بل ملک کې گزاره وکړي، نو به د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه کومک ورسره کوي چې هغه ملک ته بوځي. نو زه فکر نه کوم چې دا خلک به د افغانستان ته راشي، ځکه چې دا پریکړه سوې وه.
پاکستان تر دې پخوا هم شاوخوا 15 طالب مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له بند نه آزاد کړي وو. افغان حکومت او د سولې عالی شورا د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې خبراتورو ته د طالبانو د هڅولو لپاره مهم اقدام بولی. خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي. داسې راپورونه هم شته چې له دوی څخه یو شمېر یې بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دوی وایي په همدې علت اسلام آباد هغه طالب مشران نه آزادوي چې کولای شي د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه. وزیر د شمالي وزیرستان د جردچ خلک وایي ټوچی دریاب کې روان کال د زیاتو سیلابونو له وجې د دې زرخیز ځمکې او باغونه تباه شوي دي او اوس دغه اوبه آبادو ته هم نږدې شوي دي. وایي ټوچی دریا کې چې حکومت کمې حفاظتي پښتې جوړې کړي هغه د اثر رسوخ په بنیاد یو بل ته کیږي چې تشې پیسې واخلي او د سیلاب هیڅ مخنیوی نه کوي. د مشال همکار په دغه اړه راپور راکړي.
د سیمې خلک وایي دریای ټوچی کې دولت چې کم د حفاظتي پښتو سکیم شروع کړي ټولې حفاظتي پښتې د سیلاب اوبه لزان سره وړلې دي. نمیر علی حیدرخیل کلی اوسیدون کې دریا جان وایي د دوی زرخیز ځمکې او توچی خوړتا نږدې آبادی د سیلاب په ضد کې دی.
ډېره طبیعي وکړه کنه مختلف مش په علاقه سے میوات کا کنا پیدا پیدا کیږي دا نقصان خو وشو اس چې دوکانه کې می میز ابو دیم زکه چې می دی هغه سیلاب په ضد سي دی مکمل د ماتینا شولا سکولینا شولا.
سلیمان وای په توچی خوړ کې چې کمه حفاظتي پوښتې جوړیږي ټیکاداران خپل مفادات پکې لټوي او دا سیلاب هیڅ مخنیوی نه کوي.
په پلانینګ ډیر غلط کیږي چې کیمه ډنګ جوړې دي هغه د بار نر جوړې دي د لار نر جوړه کړې و نو چې میډی کیم کلی سره کیمه بودی و کیمه مزکه هغه تقریبا ټول وخصې دي اس تقریبا 100-200 فوټ شي مشکله نه وریا دا مشکلی ده به رسولې دي نه را خجیره فصلینه دا خو هغه په سوړی دی خو اس کلی خطر دا کلی راول کړه.
سمی ولاوای ټیکاداران او ایریګیشن محکمې چارواکي ټول د یو خنادان نه دي نو چرته او څنګه چې خوخوي په توچی کې ډانګي یا حفاظتي پښتې جوړوي چې په کروڑونو پیسې خرچ شوي دي او ولستا ترې هیڅ फायदा نه وزي.
کایک سندا چې ټیکا دور ورر ده کای اکاؤنٹنټ ته ټیکا دور ورر ده د کی مخواشوي اغا نه منابکو ای خلک مطلب کمپلینټ نه په دې بوند شوي دي ای پی ای څنګه پولیټیکل څنګه خو اغه ایس قسم غانه پکو چې فلډ روشي فلڈ ڈنگے بوندے ریوارس نر بدل سی فلڈ دم رفتیز وی چے ایک ڈنگ مقابلہ نو شکرائی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ایریګیشن یو بخور محکمه مشر انجینیر جاوید اقبال سره تماس ونیو نو دوی وې 13 میاشتې سیلابونو شمالي وزیرستان کې زیات نقصانات اړولې دي چې دوی یې رپورټ فاټا سیکریټریټ ته استولې.
دغه نقصان رپورټونه محکمې انتظامیه او فاټا سیکریټریټ ته وخت کړی شوې دي. حکومت د دې ریسټوریشن لپاره فنډ مهیا کو نو دا سیمونه به په اصل حالت بحال شي. څومره فنډ یې مطابق کار کوو چې فنډ مطابق کار کوم.
د یادونه ده چې دریای ټوچی چې د پاک افغان پولې شوال منګړی تینا سرچینه اخلي او د شمالي وزیرستان یو شمیر سیمونه را تیرې دوبروستا د لکی مروت ګمبیلا ته پریوزي. د زیاتې توغیانې یا سیلاب پر وخت دغه دریا په خپل دواړو غاړو آبادې په زرګونه کې نالا زرخیز ځمکه او باغونه متاثره کړي او 2015 کال نه د دغه دریا په دواړو اړخونو باندې حفاظتي پوښتو یا دیوالونو جوړولو منصوبه د دولت لخوا روانه شوې چې د شروع کېدو نه پس په لنډ وخت کې دغه منصوبه د ځنډ ښکار شوه.
شمالی وزیرستان کې سیلابونو په اړه راپور تاسو اوریدونکو ته زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لوري هم اوریدلې او کتلې شي.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوردونکو په پښتونخوا کې درنګ شه بیلا د سحر نه هنې بجې کېدون کې دي. د بوروال کاکړ نه بعد د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو رسټو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو. ځنې نور راپورونه سره هم شته خوړم به د دې وخت خبره.
د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. ښاغلی ممنون حسین یو کاروباري کس او د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دی. د لاغه وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوي ولسمشر په توګه خپل قانوني 15 کلن موده سرته ورسوله. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو د امن کمیټي 15 غړي وژلي او یو شمېر یې تښتولی دی. د خیبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډي پاشلو برسیمه کې د امن کمیټي او وسلوالو ترمنځ پنشته کې د امن کمیټي 15 غړي وژل شوي او یو شمېر وسلوالو تښتولی دی. د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو ګډه غونډه پیلېږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د 400 اعلی وزیران او د پوز مشر اشفاق پرویز کینی هم ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشر وین ایمل فیزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ جیمز روبین څخه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې په افغانستان کې ولسي جګړه روانه ده. ایمل فیزی په یو بیان کې ویلي چې کچيري په افغانستان کې رښتیا یو ولسي جګړه روانه ده، نو بیا خو د هغه په وینا امریکا د ترګري پر ضد نه بلکې ولسي جګړه کوي. دا لغو وروسته ده چې جیمز روبین د امریکا جغ راډیو ته ویل په افغانستان کې بالکل وار لمخه یو ولسي جګړه ده. افغان چارواکي او نیټو پر هغه څه یو لبل سره اتفاق نه کوي کوم څه چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نیټو په یو هوایي برید کې وسو. افغان چارواکي وایي د شنبه په ورځ د طالبانو د پنشکولو لپاره په ترسره شوی برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوی دی. د نیټو چارواکي وایي دوی د ولسی خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورت نه دی ترلاسه کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغې وروسته چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په شام کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه خپل راپور بشپړ کړي، واشنگټن دا نه ردوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شام په اړه د پریکړې لیک د ترلاسه کولو لپاره ورسي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو اوس په ورځو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل یو آئینی صدر خپل موده پوره کړم. ادارې مخکې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری باندې ډېر مشکلات راغله، خو هغه په دې ډېر سوچ او فکر سره کار واخستو. ادارې وایي چې دغه 15 کاله دور کې سکارونه ښه هم وشو، خو په مجموعي توګه د ملک حالات ښه جوړولو او د ولس مشکلات لرې کولو کې هغه او دغه پارټي کامیاب نه شوه. ادارې زیاتوي چې د پخوانی صدر د دور ټولو لویه کارنامه 14 ترمیم په ذریعه د آئین اصل جمهوری کردار بحالول وو، او دغه رنگ قومی مالیاتی ایوارد هم دغه د حکومت یو ښه کار وو. ادارې مخکلي کې چې چرته د پخوانی صدر آصف علي زرداری 15 کاله دور کې د منفي اړخونو تعلق دی، نو هغه کې د ټولو نمایا د ښه حکمرانۍ فقدان وو. او دغه رنگ پیپلز پارټي په خپل 15 کاله دور کې نه کامیاب داخلي پالیسیانی جوړې کړې او نه خارجه پالیسیانی. ادارې لیکي چې عدلیه، اپوزیشن، عسکري قیادت، میډیا او ولس جمهوریت تحفظ لپاره تیر حکومت د خامیانو باوجود برداشت کړو، او اپوزیشن د معیشت خراب صورتحال، ګرانې، بدامنی او بیروزګاری باوجود ولس په سړکونو راوستو کوشش اونکړو. ادارې اخیرې کې لیکي چې نو داسې پخوانی صدر خپل حکمت عملي او د غونډ کام تعاون په نتیجه کې خپل آئینی موده پوره کړه، او یو جمهوری صدر اعزاز یې کامیابۍ سره ترلاسه کړو. او داسې پخوانی صدر آصف علي زرداری را روان وخت لپاره یو ښه مثال هم قائم کړو. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم محمد نواز شریف په فوري توګه ملک کې غیر قانوني موبایل سیمونه بندولو حکم ورکړی. ادارې مخکلي کې چې چرته پورې غیر قانوني موبایل سیمونو تعلق دی، نو په دې سلسله کې تیر حکومت د داخله چارو وزیر رحمان ملک له اړخه شوي اقدامات د کام مخې ته دي چې په دې لړ کې په حکومتي کچ په پرنټ او الکترونیک میډیا څو ځلې د ولس رهنمایي لپاره مهم هم چلېدلی و. ادارې وایي چې یو خو د تعلیم کمی دی، او دویم د موبایل کمپنیانو او د هغې په زرګونو کارکوونکو له وجې دا مهم په مؤثره توګه کامیابه نه شو. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د قانوني سیمونو د بندولو حکم ورکړی دی، نو ضروري ده چې د داخله چارو وزارت په سطح مختلف موبایل کمپنیانو ذمہوار خلک دي د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې هغې دې نه صرف غیر قانوني سیمونو په اړه د سخت اقداماتو چت کړي، بلکې نوي سیمونو جاري کولو کم طریقې په میډیا روانې دي هغه دې هم ودرول شي او په قانوني طریقې دې سیمونه جاري کول شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی که څه هم د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پوریسکینی د جمعې په ورځ ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه دی روان، خو حقیقت دا دی چې یاد صوبه له صوبه ته ډېره لرې ده او په کومو طریقو چې پوځ او په خاصه توګه د هیواد جاسوسي ادارې له بلوچ بیلتون خوخو سره چلند کوي، نو دغه د بلوچستان په ناارامۍ کې نور هم لوی رول لوبوي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل چې د هیواد په سیاسي بهیر کې بیا په دې وروستیو کې ورداخل شوی او په انتخاباتو کې یې هم برخه واخیسته، خبریالانو ته یې ویلي دي چې د نوي حکومت لراتلو سره هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی او د صوبې حالت هم هغه شان دی. نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې پنځم اپریشن روان دی او تر دې پورې چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې د پوځي افسرانو په مشرۍ ملیشا ځواکونه د لدرک کسانو د ستونزې په حلولو کې ناکامه دي. اداریه ذاتوي د یاغیتوب د مخنیوي طریقې لا پسې صوبه له هیواده جدا کوي. امنیتي ادارې په داسې حال کې مثبت رول لوبولی شي چې له خپل ځانه دا تورونه لرې کړي چې دوی په خوفیه توګه د بلوچانو د وجلو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې د بلوچستان حکومت د صوبې د بحران سیاسي حل راوباسي. همداراز د مرکزی حکومت چې بلوچستان صوبه یې ځان لا پریښودې ده ذمہواري جوړیږي چې د صوبې مسلې حل کړي. بلخوا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د وسلوالو د یو مشر او کارپوهانو له خولې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اورپکو روزانه روانه ده او دا د دې لپاره ده چې دوی تمه لري چې کله شپاړس میاشتې پس نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو په دې هیواد کې به د قومیت پر اساس خانه جنگي شروع کیږي. اداریه ذاتوي چې لږ تر لږه شل د اورپکو ډلې په پنجاب کې مرکزونه لري او په داسې حال کې چې مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي ځوانان د اورپکیتوب مشن لپاره ګماري، نو په وزیرستان کې د اورپکو ډلې مخ په زیاتېدو دي. د جنوبي پنجاب له بهاولپور سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو کارپوهه عائشه صدیقه وایي په دې ښار کې لال قاعده پورې اړه لرونکي ډله جیش محمد خپل مرکزونه پراخوي او د خپلو پلویانو لپاره لوی مدرسې هم جوړوي. د دې په وینا یاد ډله ځایي خلک د سخت دریځ پر لور بوزي. د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر دی چې په 1999 کال کې د هند له زندانه د یرغمل شوي الوتکې په بدل کې خوشې کړل شو. د دې ډلې مخه په نړۍ کې د خپلې خوښې او مرزي اسلام بلدستي قائمول دي.
له امریکا خبریدون کې سالون مجلې لیکلي د پاکستان قبایلی سیمو ته د دې هیواد له پنجاب صوبې څخه جنگیالي ورزي او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د جنگیدو لپاره تیاری نیسي. د مجلې په خبره د غور په کشمیر زرګونو تنو ته رسیدلې ده. د دغه لیکنې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
له امریکا خبریدونکو د سالون نوم انټرنیټي مجلې په یو لیکنه کې د څېړنکارانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان د پنجاب صوبې اورپکی دا مهال د دې لپاره تربیه کیږي چې د 2014 کال نه وروسته چې بهرني ځواکونه بالا افغانستان وتلي وي په دغه هیواد کې پیلیدونکو فرقیز شخړو کې برخه واخلي. مجلې د منصور محسود خبر راغسته چې وایي د تیرو دوه کلونو په موده کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پنجاب نه د ورغلیو وسلوالو شمیر درې چنده سیوا شوی چې د نوموړي په خبره زرګونو تنو ته رسیږي. منصور محسود په اسلام آباد کې له قبایلی سیمو سره په تړلو موضوعاتو د څېړنو یو مرکز چلوي. نوموړی چې خپله له جنوبي وزیرستانه دی وایي په ټوله قبایلی سیمه کې دا مهال د اورپکو د 150 زیاتې ډلې دي چې زیاتره په شمالي وزیرستان کې فعال دي. مجله کاږي شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلی سیمه ده چې امریکا ګمان کوي د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې پټ دی. دغه راز افغان حکومت وایي چې یو ګڼ شمېر دښمنان یې په هم یاد سیمه کې پټن ځایونه لري. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د پنجابي جنگیالیو قبایلی سیمو ته تګ او دغلته د جګړې د تربیې غستو لړۍ له تېرې یوې مودې راهیسې روانه ده، خو زیاتوي چې د دوی د فعالیتونو مخه د پاکستان د ګاونډي او دښمن هیواد هند په لور وه. منصور محسود یاد مجلې ته ویلي په دې خبره هر سړی پوهیږي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به په دغه هیواد کې د پښتنو او غیر پښتنو قومونو ترمنځ جګړه پیلېږي. مجلې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لخکر جنګوي د یو مشر غړي احمد ضیا صدیقي لخوا اسوسییټډ پریس اجانس ته کړې خبر راغستې چې ویلي دي موږ لکه چې پخوا مو کړي افغانستان ته به ځو او له طالبانو سره به اوږه په اوږه جنګېږو. نوموړي اجانس ته زیاته کړې چې طالبانو لا هم له دوی څخه مرسته نه ده غوښتې، خو د ده په خبره پنجابي اروپکي د افغان طالبانو کومک ته هر وخت چمتو دي. د مجلې له لیکنې سره سم لخکر جنګوي په پاکستان کې تر ټولو فعاله او په وحشي کړنو کې لاس لرونکې وسلواله ډله ده. دا ډله ځانمرګي بریدګر تیاروي او په وسیله یې په پاکستان او افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د مجلې په لیکنه کې ویل شوي د پاکستان نوي منتخب حکومت ژمنه کړې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نوې تګلاره جوړوي، خو مجلې د څېړونکو په حواله بیا ویلي چې د پاکستان ولسي حکومت د ترهګرۍ ستونزې حلولو په برخه کې سیاسي عزم او قوي اراده نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اروپایی او امریکایی چارواکی وایي چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پر ضد د فوزي اقدام په برخه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ په پراخېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شام پر ضد د فوزي عملیاتو د نړیوالو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅو په لړ کې له اروپایي چارواکو سره کتنې کوي پرون په پیرس کې وویل چې بشر الاسد له هیټلر او صدام حسین وروسته یوازینی مشر دی چې کیمیایي وسلې یې کارولې دي. په دغه اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له وجې د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې نړیوال ملاتړ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې په پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي د دوو لاسونو د ګوتو له شمیره اوښتی. کیری خبرداری ورکړ چې که د سوریې د حکومت پر ضد اقدامات ونشي نو ښایي کیمیاوي وسلې د تروریستانو لاسته ولویږي او په نهایت کې د لویدیز پر ضد وکارول شي.
اوس پوهیږو چې د امریکا د امنیتي ګټو مسئله ده او تروریستان او افراطي جهادیان چې شمیر یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زیاتیږي پر لویدیز اروپا امریکا او نورو ځایونو تمرکز کوي، او دا وسلې که د دوی لاسته ورشي هر امریکایي او په اروپا کې هر څوک باید اندېښنه ولري.
کری د سوریې ولسمشر بشار اسد له جرمن دکتاتور اډولف هیټلر او له عراقي دکتاتور صدام حسین سره چې دواړه د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤل بلل شوی یو شانو باله.
دا کیمیاوي وسلې دي چې نړیوالو پر کارولو له نږدې سلو کلونو راهیسې بندیز لګولی، خو یوازینیو کسانو چې له بشار اسد مخکې د جګړې پر مهال کار ترې اخیستی اډولف هیټلر او صدام حسین.
فرانسه یوازینی هیواد دی چې د سوریې پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگتن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د اګست په 28مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې حملې د ادعاو په خاطر د ولسمشر بشار اسد رژیم ګرم وباله او په دې برخه کې د یو واضح او قاطع اقدام غوښتنه وکړه، خو د ټولنې په بیان کې له پوځي اقدام څخه د څرګند ملاتړ یادونه نه ده شوې. بیان همداراز زیاتوي چې د اګست د 28مې د حملې په ځواب کې چې واشنگتن وایي له 1400 زیات کسانې وژلي، د ملګرو ملتونو د مفتشانو د راپور تر بشپړېدو پورې باید هیڅ راز اقدام ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو راپورونو له مخې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن د سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي او د ښار اداره وسلوالو مخالفینو په لاس کې اخیستې. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي. وسلواله مخالفینو چې د جبهت النصر په نوم ډلې مشري کوي پروانه ونې کې د خارته نفوذ وکړ. له دې سره په خاص ډول د وسلواله مخالفینو په لیکو کې د افراطی اسلام پالو د ونډې په اړه په سوریه کې د ډیره مذهبي اقلیتونو ویره نور هم زیاته شوې ده.
د احمد تکل راپور مورد اوریدونکو سرزو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې سرد دی چې په تیرو لسو کلونو کې په جلال آباد کې د نجونو په تعلیم کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په وړاندې خنډونه پراته دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد نور تفصیل په خپل راپور کې راکوي.
د ننګرهار ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د شپږم ټولګي پورې تعلیم ته پرېښودل کیږي او بیا په کور کې نول کیږي. خو اوس چې له ډېرو ولسوالیو څخه خلکو په جلال آباد ښار کې اوسېدل غوره کړي، لا هم د خپلو روایاتو له مخې نجونې تعلیم ته نه پرېږدي. په جلال آباد ښار کې یو شمېر لوستې نجونې له کورنیو څخه غواړي چې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازت ورکړي. د زیبا په نوم یوه نجلۍ وایي چې دوی د تعلیم په وسیله کولی شي چې خپل هیواد ته نیکبختي راولي.
زه په هغه والدینو باندې چې خپلې لورګانې نه پرېږدي بیرون ته لاړ شي او تعلیم اجرا کړي، هغوی نه هیله لرم چې خپل لورګانې بیرون ته پرېږدي تر څو هغوی د تعلیم څخه برخمن شي، ځکه چې تنه د دغه تعلیم په واسطه باندې موږ کولی شو خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او د بدبختیو څخه یې راوباسو.
یوه بل نجلۍ وایي چې ځینو نجونو ته د زده کړې اجازت ورکول کیږي، د ځینو ستونزو له امله نشي کولای چې زده کړو ته دوام ورکړي.
زما نوم امینه خوګیانی د مجبور آباد د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی. انداز داسې خویندې شته چې هغه مور او پلار یې خویندې ورنه مکتب ته نه وردي. شاید هغه ډېر زړه کېږي چې زه یو ډاکټر شم، زه یو انجینر شم، زه یو ښوونکی شم، خو هغه نشي کولای چې خپل زده کړو دوام وکړي. یا داسې خویندې شته چې کورنۍ د خوان هم ورته اجازه ته خو په لار کې ډېرې زیاتې ستونزې لري. زموږ داسې ډېر شمېر ورونه شته چې په لار کې څوک درېږي او هغه خویندې چې غواړي چې زده کړې سرته ورسي هغه سالمې زده کړې ته نه پرېږدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د ننګرهار د ښځو چارو مشره انیسې عمرانی د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه د کورنیو ناپوهي ګڼي.
خویندو په هر برخه کې تعلیم ته ضرورت شته. د ماشوم په روزنه کې، د کور په کارو کې، کبیرون وي، خو تعلیم بیخي 100% ضروري دی. دا چې د کور غړي د دوی د تعلیم معنی کېږي، حتمی هغه خپل نه پويږي. که چیرې یو فامیل تعلیم یافته وي، حتمی په خپل خزو او نارینه او دواړو یو شان تعلیم کوي.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې د نجونو لپاره اته خونځي فعال دي چې تر دولسم ټولګي پورې پکې زده کړې کیږي او تر سلویغ زورو پورې نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. خو په دې وروستیو کې چې د بدمنیو له وجې له لرو پرتو سیمو څخه خلک جلال آباد ښار ته په کډه راغلي، لا هم خپلو لوڼو ته د تعلیم د ترلاسه کولو اجازت نه ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مور دردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د نازی اقبال په واز باندې د غسندر وړاندې کوو. د ناز اقبال پواز باندې سندره تاسو ور دوردون کو او اوس تاسو د پاره یو مرکه وړاندې کو په کوټه کې د خزینه ناروغیو د متخصص ډاکټر رخصانه کاسی سره د ډاکټر رخصانه کاسی سره زمونږ همکار خدای نور ناصر په دغه سیمه کې د خزو په ناروغیو خبرې کړې دي. راځي دغه مرکه
کاول درته وایس چې زموږ په سیمو کې تاسو په دې شل کال کې کتلې دي د میرمنو اکثره ناروغي د څه شي د څه شي څخه دوی ډیر شکایت کوي ډیر لوی ناروغي په دې کې څه شي
زموږ د علاقې په شزو کې چې دی د ټول څه زیاته ناروغي د ملا درد دی اور دا د ملا درد چې دی د ټول څه لوی وجه دا ده چې د کوشنیوال څه زموږ د علاقې د شزو د سړیانو د ټول غچې دی خوراک سم نه دی زموږ خلق چې دی د شیدو غچې دی په ژوند کې ډیر ضرورت دی لکه تر یو کال پورې چې دی کوشنۍ خالي شې دی چې نو هغه چې غټیږي د هغه اډونه چې دی هغه په شیدو باندې مضبوطه کیږي او بدن یې ټوله په شیدو باندې قوت پیدا کوي نو څنګه چې زموږ کوشنیان لویان سي زموږ خلق چې دی و خوراک ته سمه توجه نه ورکوي د کم کم شیانو چې ضرورت یې په بدن کې هغه خوراک دوی نه خوري د کم چې بدن د پاره ضرورت نه وي هغه شیان دوی ډیر خوري لکه غوړ دوی زیات خوري خواږه شیان ډیر خوري د شیدې بیخي ډیر ضرورت ورته شیدې دوی نه چی د اګي ضرورت یې اګي دوی نه خوري
په کم عمر کې ودونه دلته اوس هم کیږي او بل د دې څخه بیا میډیکلی کمی کمی ناروغی د کم عمر په ودونه کې په زنانو کې پیدا کیږي کله کله زموږ ودونه کې توه
ګوره لکه چې ما تاسو ویلې زمش د علاقې په خلکو کې د خوراک کمی ده سم ده کم خوراک ضرورت چې هغه دوی پوره نه خوړل نو په کم عمر کې اول څه دوی کمزوري دي دوی اډونه کمزوري دي په دوی کې د وینې کمی لکه انجن چې هر میاشت په دوی نه جوړی راځي نو په اخ کې وینې د دوی غچې د بدن څخه کمی کم وخت چې دوی واده وسی په کم عمر کې دوی چې کوشنۍ په نس کې سي نو هغه کوشنۍ چې دوی هغه خوراک وړي په مور کې اول نه د خوراک کمی په دوی کې د آیرن د وینې کمی دوی اډونه کمزوري چې کوشنۍ جوړیږي کوشنۍ غم اډونه جوړیږي غوښه جوړیږي وینه جوړیږي کله کوشنۍ ته ښه خوراک ور نه کول سي نو د کوشنۍ چې کوم وخت اډونه جوړیږي د مور اډونه سولیږي د کوشنۍ چې غوښه جوړیږي د مور غوښه سولیږي د کوشنۍ چې وینه جوړیږي د مور وینه کم کیږي نو دغه تر کوم وخت چې کوشنۍ پیدا کیږي د کوشنۍ عمر د مور غچی دا هغه سره ډیر خطرې د وینې د کمی غ کوم وخت چې پیدا سي هغه وخت هم پنجلې باندې ډیر وینه ضایع سي نو د کم عمر ولنجلی سره د ژوند د مرګ ډیر خطرې ورسره
دا یو خو په کوم عمر کې ودونه څه میډیکل یې شنه شي کنه لکه نه دې سره تاسو ول چې په د دې سیمه په میرمنو کې اکثره د ملا درد ناروغي زیات وي هغه کلشم نه په کې صورت طاقت نه او هغه د ملا څه ډیر دغه کوي د هغه لپاره بیا ضروری څه چې په کلیو کې زموږ خواندې مندې او هغه وکاري ضروری خوراک دغه لپاره څه دي
دا هغه د پرده دی شیدې په هر دغه کې چې صورت کې ک شیدې چلې سي شیدې دی چې کوم مستی اور ملاویش مستی دی خو کښلومبی شډیری دی چی اور د دې علاوه درانه کارونه دی نه کوي درانه کارونه لکه یو بالټه یو بده دوی ضرورت وی نو پوره بالټه دی په یور نه ډکای نیمه نیمه پلس واره دی یو سی او بده ډکی کی په چو غملا دی کار نه کوي هر کار چی کوي واغته د کښینی به دی کوي
ډاکټر صاحب ډیر شته دا سې د چاغه ته وای چې دا بالټه پوره ډکه ما اخلاغه وای دا دیوان خستال تکشیر دی اوس هیڅ نه راوسو آیا دا په هغه وخت کې خوڅ نه کیږي ورسته به
او په هغه سات اسم کیږي دا قرار یو دوه کاله بعد درې کاله بعد دوی ته بیا لکه یو خو خوراک دوی سم نه کوي ردرانه کارونه دوی کوي نو یو څو عمر بعد اندازه دوی ته کیږي چې اوس یې پښې درد کوي ملا درد کوي یا نس د ډېرو خلکو نس خوږیږي هغه وایي زما نس خوږیږي زما ملا نه خوږیږي دا نس خوږوالی چې دی د ملا د صوبې د پښو درد چې وي د ملا د کمزوري د صوبې
او دغه سیبه ډاکټر صاحب ډېرې تاسو داس ناروغان هم راځي چې هغه اوس هم د هغه ناروغي چې هغه په طب کې علاج ته طب پیدا کړی دی هغه په وی باندې تجربه کړی دی هغه اوس هم په کلیو کې په تعویزونو باندې په دمونو باندې کیږي. د دغه ناروغیو لپاره به څه وایاست چې آیا هغسې علاج ممکنه دی او که نه؟
ګوره، د ټول څه لویه خبره دا ده که په کلیو کې ته ملا ته ولاړ سې او په ناجوړۍ نو نه دي خبر. د هرې ناجوړۍ به هغه تا ته دا وایي چې د دغه مرض دی، د دغه پیری دی، دغه به درته وایي. دا به نه درته وایي چې د دغه چې دی مورکه تبه ده، د دغه چې د ملیریا ده، د دې د زړه ناجوړي ده، په دې خو ملا نه پوهېږي. هغه به هر شي ته دغه درته وایي د دغه پیری دی، د دغه مرض دی. نه، نو هر ناجوړي چې ده هغه علاج لري.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوردن کو دروان خبرونه د پای شی بو تر رسیدلیو په دغه برخه کې تاسو ته د هارون بچا په आवाज باندې سندر وړاندې کو او روان خبرونه کې تاسو په خدمت کې د تازه راپورونو تفسیر سره راځو.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار